مشال ریډیو دی د مشال ریډیو دغه یو ساته خبرونه د پاره د شاهین بندري سلامونه او نیک هلی ومنه قدر مند اوریدونکو تاسو د پاره راپورونه لرو د پاکستان افغانستان او سیمینا په پښتونخوا کې لس بجې شوی دی رومبه ورزو مجید بابر ته چې خبرونه اور
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی د افغانستان سنت پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو په اړه سخت خبرګون خوندلې ده. د کورمه قبایلی سیمې د فرقیز شخړې د خاتمې لپاره بعد مری امن معاهده په یو هفته کې عملی شي او د هندي رسنو د راپورونو تر مخه نامتو هندي سندرغاړی جگجیت سنگ د دغه هیواد په یو هسپتال کې د ناروغۍ له امله سا ورکړه. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. د افغانستان سنت پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو په اړه سخت خبرګون وخود. یو شمیر سنټرانو د غراج د نړیوالو ځواکونو پر مشرانو هم ټکونه وکړ چې ولې تر اوسه د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو په اړه چوپه خوله غوره کړې ده. د دې سنت لومړی مرستیال محمد علیم عزت یار په دې اړه د یو شمیر سینیټرانو له توندو بحثونو وروسته وویل چې د دې سینیټ یو وخت به ډیر زر په دې اړه له ولسمشر کرزی سره خبرې وکړي.
د وی په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه چې د ایساف او ناټو په چوکاټ کې کار کوي دوی باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دا یې مسولیت دی چې په دې اړه اقدام وکړي او له ممکنه لارې د افغانستان په خاوره د راکټي حملو مخه ونیسي. خو زه هیله منیم چې د امنیت او دفاع کمیسون د ناټو ملکي استازي راوبولي چې کمیسون ته تشریف راوړي او په دې برخه کې ورسره بحث وشي.
سینټ تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته هم په دې اړه یو لیک استولی و. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې که د افغانستان په ختیځو ولایتونو د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو مخه ونیول شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو به بد اغیزه وکړي. د کونړ چارواکو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په کونړ او نورستان کې له دیرشو زیات توغندي لګېدلي چې څو تنه یې ټپیان کړي او یو شمیر څاروي له منځه وړي دي. د کورمې قبایلی سیمې د فرقیز شخړې د خاتمې او د مری امن پریکړې د عملي کولو اعلان پرون د دغې قبایلی سیمې د پولیټیکل انتظامی په دفتر کې د لوی جرګې مشر ملک وارث خان وکړو. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم ملک وارث وویل چې دغه امن معاهده به په راتلونکي یوه هفته کې عملي شي چې له مخه به یې ټول بې کوره شوي خلک کورونو ته ستانه شي. د پاړه چینار ټل لویه لاره به د تګ راتګ لپاره پرانیستی شي او په پاړه چینار او سده کې به د وسلې په ګرځولو بندیز وي. کورم قبایلی سیمه کې فرقیز تاوتریخواله د تیرو څلورو کلونو راهیسې روان دي چې له عملی په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي او په زرګونو خلک وجلې شوي دي. په بلوچستان کې د مشال خبریال ته د دغه صوبې د لیویزو چارواکو ویلي دي چې د خوزدار د باغبان سیمې د دوه بلوڅو سیاسي کارکونکو غلام الله او ولید بلوڅ مړی موندلې دي. بلخوا هم د دغه صوبې په مکران سیمه کې د دوه نورو بلوڅو سیاسي کارکونکو سمیر رند او خالق داد مړی هم موندلې شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم دغه کسان سمود مخکې لادرکه شوي وو. په بلوچستان کې د لادرکه کېدو او د تشدد نه پس د مړو موندلو په اړه د دغه صوبې د شری حکومت د ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو مشر عبدالغنی پرواز مشال ریډیو ته وویل
د بشری حقوقو د سرشمیرنې پر اساس په مکران کې له تیر یوه کال څخه شاوخوا یو نیم سل کسان له تیښتولو وروسته وژل شوي دي او نږدې څلوېښت کسان تر اوسه بېدرکه دي. دغه شمیرنې کله پورته او کله کښته سي، هغه په دې معنی چې د بېدرکه کسانو شمیره د دوی د تیښتونې پر وخت پورته سي.
په یاد شوی صوبه کې د بلوڅ سیاسي کارکونکو د لادرک کېدو او وجلو لړۍ د تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده. د مصر په سرخار قاهره کې د عیسویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه درویشت تنه مړه او یو نیم سل زخمیان شوي دي. د نښتو نه پس په ښار کې ګرځبندیز لګولې شوی دی. د روان کال د فروری په میاشت کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واک نه لرې کېدو نه پس دا په دغه هیواد کې تر ټولو متشدده شخړه وه. دا نښتې په داسې حال کې وشوې چې کله عیسویانو په یوه ګرجا د سخت دریځه مسلمانانو لخوا د برید په ضد مظاهره کوله. نن به د دغې تاوتریخوالي په اړه د کابینې یو بیړنۍ غونډه هم کیږي. په مصر کې د ولسی پاسون نه پس د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ ناکراری او تاوتریخوالی نور زیات شوی دی. شام پرون خبرداری ورکړ چې له هر هغه هیواد به بدل واخلي که د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو لخوا جوړه شوې ملي شورا یې په رسمي توګه وپیژندله. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم په یوه خبري کانفرنس کې چې شامی ټلویزیون خپره کړې وویل شام به د هر هغه حکومت په وړاندې مهم اقدامات وکړي چې که د غیر قانوني شورا په رسمي توګه وپیژني. د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې دا به څه ډول اقدامات وي زیات تفصیل یې ورنه کړ. د روانې اونۍ په سر کې د شام و مخالف ډلو اعلان وکړ چې د یو اتحاد د جوړولو لپاره سره یو ځای شوي دي. غربي هیوادونو د دغه اقدام هرکلی کړی خو تر اوسه یې دغه اتحاد په رسمي توګه نه دی پیژندلی. په عین حال کې د شام امنیتي ځواکونو پرون د یو ځوان په جنازه کې په ډزو لږ تر لږه درې تنه ووژل. دغه ځوان یوه ورځ مخکې په جیل کې مړ شوی و. او رسته خبر دا چې د هندي رسنو د راپورونو تر مخه نامتو هندي سندرغاړی جگجیت سنگ د دغه هیواد په یو هسپتال کې د ناروغۍ له امله سا ورکړې. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې بعد نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم واره. افغانستان کې د مشرانو جرګې غوښتلي باید ناټو دې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو مخه ونیسي.
دوی وایي په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه چې د ایساف او ناټو په چوکاټ کې کار کوي دوی باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي.
د بلوچستان په مکران او خوزدار سیمو کې د څلورو سیاسي کارکوونکو مړي ترلاسه شوي دي. دا وزیرستان نه بیکورشی ماسود وای د خپل ستونزو د هواری لپاره بعد جرګو لړۍ پیل کړي او زمنګا ونی زخ پرونه ستونزو سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږ لومړی راپور ته. د پاکستان او افغانستان دواړو لخوا په یو بل دغه تورونه لګي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا وسلوال ګوندونه په دغه هیوادونو کې بریدونه کوي. په افغانستان کې د مشرانو جرګې غوښتلي دي باید ناټو دې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې غړو په ولسمشر حامد کرزي هم غږ کړی دی چې په دغه اړه باندې خپل کردار ولوبوي. راځي چې په دې اړه د زبیر جمن راپور وو.
د یکشنبه په ورځ مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د دفاعي چارو کمیسیون د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي خپلې غونډې ته وروبولي او په یوه مشورتي غونډه کې د ورسره په ختیځ کې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د ناټو ځواکونو د چوپتیا په اړه خبرې وکړي. مشرانو جرګې د خپلې غونډې ډیره برخه د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په یو شمېر ختیځو سیمو ورستو راکټي حملو ته ځانګړې کړې وه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار چې د غونډې مشري یې کوله وویل په افغانستان کې مشت بهرنی ځواکونه باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دوی وایي په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونه چې د ایساف او ناټو په چوکاټ کې کار کوي دوی باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دا یې مسؤلیت دی چې په دې اړه اقدام وکړي او له ممکنه لارې د افغانستان په خاوره د راکټي حملو مخه ونیسي. اوس زه هیله من یم چې د امنیت او دفاع کمیسیون د ناټو ملکی استازي راوبولي چې کمیسیون ته تشریف راوړي او په دې برخه کې ورسره بحث وشي. مشرانو جرګې وروسته له هغې د یوې مشورتي غونډې لپاره د ناټو د ملکي استازي د راغوښتلو پریکړه وکړه چې یو شمېر سناتورانو پر بهرنیو ځواکونو انتقادونه وکړه چې ولې د پاکستان په وړاندې غبرګون نه ښیي. دوی استدلال کوي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې له دغه هیواد نه د دفاع او د امنیت د ټینګولو لپاره پراته دي نو بیا ولې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې چوپه خوله پاتې دي. سناتوران په داسې حال کې پر ناټو ځواکونو انتقادونه کوي چې د دغو ځواکونو ویان څو ورځې مخکې وویل د پاکستان له لوري دوی د راکټي حمله په اړه څېړنه کوي او د څېړنو له بشپړېدو وروسته به دا پریکړه کیږي چې څه وشي. د مشرانو جرګې غړو د دغو حملو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت اقدامات هم کافي ونه بلل او له چارواکیو وغوښتل چې د دې ستونزې د هواري لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. په دې غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې د مشرانو جرګې یو پلاوی دی په دې اړه له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم وګوري او هغه پرانیستې لیک دی هم په جدي توګه تعقیب شي چې مشرانو جرګې د پاکستان د راکټي حملو په اړه ملګرو ملتونو ته استولې دی.
دا مشال ریډیو ده.
امنیتی ځواکونه وایي چې له خوزدار او مکران سیمو څخه د سلورو کسانو تشدد شوي او په ګولیو وشتلې شوي مړي ترلاسه کړي دي. د سیمې د خبریالانو سلور والا بلوچ سیاسي کارکونکو یاد کړي دي. هلته په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د خلکو د تښتونو او وجل لړۍ په دوام لرلو سخته اندېښنه ښودلې ده. نیاز مساخیل په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د خوزدار د لیویزو په وینا د غلام الله او ولید بلوس نومي کس مړی د خوزدار له باغبانه څخه موندل شوی دی. د خوزدار د ځای خبريال محمد اکرم په وینا غلام الله د بلوچ وطن مومنت نومي تنظیم جنرال سیکرټری وو او دوی میاشتې مخکې له کراچۍ څخه نامعلومو وسلوالو تښتولې وو. او ولید بلوس د یاد شوي خبريال په وینا د بلوچ د کوونکو سازمان بي اس او غړی وو او نوموړی روان کال د اګست پر اتمه نیټه له دغه باغبانه سیمې څخه تشتول شوی وو. هلته په مکران کې د لیویز چارواکی وای دوی د سمیر رند او خالق داد په نامه د دوو کسانو مړی ترلاسه کړي او دواړه بلوڅ سیاسي کارکونکو یاد شوی دي. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په بلوچستان کې د سیاسي کارکونکو پر تشتونو او وژلو سخته اندېښنه څرګنده کړې. د ایچ آر سی پی مکران څنګه مشر عبدالغنی پرواز په دغه لړ کې وویل
لگ بھگ
بشری حقوق د سرشمیرنی پر اساس په مکران کې لتیر یو کال څخه شاوخوا یو نیم سل کسان لتیشتول ورسته وژل شوی دي او نږدې سلوشت کسان تر اوسه بې درکه دي. دغه شمیرنی کله پورته او کله کښته سي، هغه په دې معنی چې د بې درکه کسانو شمیره د دوی د تیشتونې پر وخت پورته سي او کله چې مړی یې وموندل شي نو بیا کښته. په ټول بلوچستان کې د بازو سرچینو په وینا 14,000 کسان تښتول شوی دي، لیکن زموږ د بشري حقوقو د تنظیم په ریکارډ کې دغه شمیرنه په زراو نه بلکې په سلاو ده. او له تښتول وروسته چې کوم کسان وژل شوي دي، د ناتصدیق معلوماتو له مخې د هغو شمیره نږدې 6,500 ده.
دا چې د بشري حقوق ادارې د تښتول شوي بلوڅ سیاسي کارکونکو د راخوشي کولو لپاره سه هڅې کړي او کسنګ عبدالغنی پرواز د پښتنې په ځواب کې وویل
موږ خپلې هڅې کوو. کوم څوک چې و موږ ته حال راکړي او له موږ سره په دغه لړ کې فارمونه جمع کړي، موږ د هغو لپاره په عدالتو کې قانوني جنګ کوو او هڅه کوو چې دوی راخوشي کړل شي. دلته دا معلومات په ضرور درکړم چې زموږ د ادارې ایچ آر سی پی له اړخه په سلاو کسان له هڅو وروسته راخوشي کړل شوي دي. او نن هم په دغه لړ کې موږ غوښتنه کړې چې د سیاسي کارکونکو د تښتونو او وژنو لړۍ دي ودرول شي.
یاد دې وی چې له تیرې اوږدې مودې څخه په بلوچستان کې د سیاسي کارکونکو د تښتونو او وروسته د وژلو لړۍ دوام لري. د بشري حقوقو اداره وایي حکومت په دغه لړ کې هیڅ پلټنې نه دي کړې او داسې نه معلومیږي چې د تښتونو او وژنو دغه لړۍ به په راتلونکي کې ودرول شي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
تونځي او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکا
22 منټه کم 2 بجو،
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
22 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن د کراچۍ د بدامنې او پاړه په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې ټول سیاسي ګوندونه د کراچۍ په بدامنې د کراچۍ د بدمنۍ په پیښو کې ککړ دي. پښتون دا چې دغه رقم راپورونه خډیر خوريږي، آیا په دغه راپورونو باندې عمل هم کیږي او کنه؟ او دغه د بشري حقوقو ادارې د خپلو دغه معلوماتو پرانا کې د تشدد په پیښو کې د ککړو ګوندونو خلکو پر ضد عدالتي کاروایی ولې نشي کولی؟ په دغه اړه باندې د مجید بابر راپور ته وګدو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په کراچۍ کې د 1300 کلونو راهسې د تاوتریخوالي په اړه یو راپور خپور کړی دی. دغه کمیشن دغه راپور ته په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په شا د پټو حقیقتونو د رابرسېره کولو نوم ورکړی دی. د دې نه مخکې هم د پاکستان په اړه په دغه هیواد کې دننه او بهرنیو د بشری حقوقو ادارو ګڼ شمېر راپورونه خپور کړي دي، خو پوښتنه دا راولاړیږي چې د دغو راپورونو د خپرېدو نه پس د دې اثر په هغه ادارو وي او کنه چې دغه حقونه خوندي کولی شي او یا د بشری حقوقو په سرغړونه کې ککړوي. په کراچۍ کې خبریال او سیډونکو اجمل خټک په دې اړه صدا نظر لري.
د دې رپورټونو په پاکستان کې اثر صرف دومره وی چې خلکو کې یو شعور پیدا شي او هغه ګوندونه، ګروپونه او ملزمان خلکو ته کار شي چې هغه وسه پرې پټ وي. کما پرې د دې ملزمانو یا د داسې خلکو چې هغه د معاشره او منځ کې خند پیدا کوي او د خلکو اجوان چې هغه ډیسټرب کوي، نو دا غي سرکوبی د پاره او مذهب او جمهوریت ملکونو کې خو په داسې رپورټونو باندې عمل درآمد هم کوي او هغه ترنه یو روډ میپ مخلي او هغه ته پکې رڼاوي. لیکن پاکستان یو داسې ملک دی چې دلته کې د قانون بالادستی بالکل شته نه دی. کله چې د ځنګل قانون په یو ملک کې نافذ وي نو د هغه تدارک داسې رپورټونو باندې په پاکستان او انته کې ملک کې نشي کېدلی.
مخکې هم په پاکستان کې د ښځو، ماشومانو، اقلیتونو، نسلي او جبهي زړلو او د ټولنې د یو شمیر نورو خلکو په اړه په دغه هیواد کې دننه او بهرنو د بشري حقوقو ادارو تفصیلي راپورونه خپور کړي دي. دا چې دغو ادارو سره دومره حقیقتونه او ثبوتونه شته، نو بیا دغه ادارې عدالتونو ته ولې د یو فریق په توګه نه وړاندې کیږي چې د عدالتي فیصلو له وجې دغه حقونه خوندي شي؟ د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې مشر شیر محمد خان وایي چې د دوی کار دومره دی چې اختیار اغون کړي او ولسته وړاندې کړي.
عدالتونو ته تاسو پته چې همیشه د پر اګریو سره دی ګنه اګریو، نو موږ دا خو مته چې اګریو خلک چې د حکومت ته پګوته کوو، عدالت ته پګوته کوو، نو که فرض کړه هغه اګریو سره چې دی یا اګریو فرقه چې دا یا اګریو فرقه چې دا هغه د خپل وسایلو د کمای په وجه یا د نور کمزورو په وجه نشي تللی، نو دا عدالتونه په کار کې دا رپورټ یو بنیاد جوړ کړي ګنه چې کوم رپورټ باندې چې په پریس کې راشي هغه پرنټ شي، هغه خو پبلک پراپرټي شي ګنه. بیا خو په کار کې هغه کې زماده تلو ضرورت څه ضرورت دی؟ موږ زمره قوت او زمره طاقت نه لرو چې موږ به ریاستي ادارو سره په جنگ شو.
د بشري حقوقو د ادارو لخوا د پاکستان په اړه چې کوم راپورونه خبريږي، د هغې له امله آیا په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو کچه لوړه شوې ده او کنه؟ د پېښور های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې په پاکستان کې دننه د بشري حقوقو نه د سرغړونې لړۍ اوس د راپورونو خپرولو نه ډېره مخکې تللې ده.
په گذشته 15 کالو کې دلته د هیومن رائټس د پروټیکشن لیول چې ده هغه هغه کې څه اپګریډیشن اډو شوی نه ده. بس یو ټایم کې دا خبره راغله چې یاره بنیادی بشري حقوق هغه زموږ په آئین کې دا هغه ضمانت ورکړی شوی ده، او د یونایټیډ نیشنز په هیومن چارټر چې کوم ده یونیورسل ډیکلریشن چې ده په هغه کې هم شته. او بیا دا یو خبره چې زموږ مذهب هم دغه بنیادی حقوقو ضمانت ورکوي، نو دا یو کانسپټ خو د 15 کالو نه را روان ده او په هغه باندې کار کېږي لګیا ده. خو کوم یو خاص لیول ته یو خاص سټنډرډ ته دا شی رسول وو، نو هغه هغه ته دا خبره نه ده رسیدلی او صرف رپورټ سبمټ کول چې کوم دی زما په خیال خبره د دې نه ډېری مخکې تللی دي. زمونږ دلته چې کوم د بشري حقوقو تنظیمونه دي دا هغه په سر ډېرې غټې ذمہواری دي.
دا چې کله دا قسمه راپورونه خپاره شي، نو د دې اثر په پاکستان کې دننه په حکومت کېږي او کنه؟ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بشري حقوقو لپاره مرستیال مصطفی نواز کوکر وایي چې په دې قسمه راپورونو دوی د وزیر اعظم او متعلقه ادارو سره ضرور خبرې اترې کوي. مصطفی نواز کوکر زیاتوي
د بشري حقوقو نه په ټول پاکستان کې چې چرته هم سرغړونه کیږي مونږ د هغې په اړه نوټس اخلو. د بشري حقوقو نه سرغړونه یو لویه شخړه ده، او چې د بشري حقوقو په خوندي ساتلو ادارې عمل نه کوي، نو بیا وفاقي حکومت په دې اړه ضرور خپل اندېښنې ښکاره کوي. او د دې نه علاوه دا خبره چې بهرنیو هیوادونو سره اړیکې خرابېږي، نو داسې هیڅ خبره نشته.
په غربي هیوادونو او امریکا کې د بشري حقوقو ادارې نه یوازې دا چې راپورونه خپروي، بلکې دغه ادارې د راپورونو نه پرته په عدالتونو، حکومتي پلټنو او تګلارو جوړولو کې هم مرسته کوي چې د ولس حقونه په صحیح معنو کې خوندي شي.
د
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا کې نه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوردن کو 13 ورس پر رسم خان کې د وزیرستان د محسود د مشرانو یو جرګه شو په دغه جرګه کې محسود قبایل ته په ورپی خستونزو او بیا د حکومت نه د دې د غوښتنو ذکر شو محسود په سلګونو په حساب سره د خپل کورونو نه د سلګونو کورونو په حساب سره د خپل سیمو نه به کور شوې دي دغه محسود د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دې د ستونزو هوارولو لپاره د ګامونو واخلي په دغه اړه سیلاب محسود نور حال راکړي
په غونډه کې په دا خبره زور ورکړی شو چې د وزیرستان وطلی خورو مسعود قبایلیون چې کوم د کډوالۍ ژوند تیروي په یو ځای په یو اتحاد دوی دپاره د امن لارې هوارول دوی خپل مشکلات په خپله حل کړي او په خپله خوښي خپله مرضي وزیرستان ته د واپس تګ لارې ولټوي په غونډه کې موجود ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل
مو نوم جمال الدین دی دا درې لکه مسجد چې کیمپ ټانګ او پټیا خان شه د اډی پیس په نوم باندې استدی ټول په مشکلات سره غلی دي دغه د پورا میرا دغه مسجد د ټول مسلې په غونډه سره حل هکې او سره په وها راغی دي او دا در په در مسجد د خور په سر مسجد دته چې میرا د امن او ته اتفاق یو لیار جوړه کې امن چې په کومه علاقه شه په کوم وطن شه په کوم خلک شه امن نه وی هغه یک یو هک کسان ولا راځي دي
تبدار محمد شریف په خبره کوم د میج دغه غونډه واحد مقصد دا و چې د میج کوم خلک په علاقه شه پندېږي میجا ته قسم قسم مسلې رو جوړیږي پولیس ونتی د زمينات طریقې نه وی سره دله تا په واند په ب پمزکه باندې څه مسله کا شولا جوړه شي د میجا څه مشر نستا طریقام نو دغه د پورم سر روبلوی چې میج سره او په ځانی چې بچا باندې څه پرشانی په دلکه شروع درې می ابل د کوم مشر ته پریود رسیږي ام داد کوي او د ټوله مسجد غډول د مسله دا په دغه طریقه باندې حل شي
یمونو ما حاجی دلاور دو میج د وزیرستان درله کا تاثیرین ورکشاپ پر دې کوي نه شمشتای دغه د پورم یو د فکر وک چې یو د امن په نوم باندې یو مارکا یکم مشرونه رو وګړه چې ماسید سره یوشي په یوې تیپاکشي د خپل وطن د خپل کوند یتیم د خپل متاثرین فکر وکي
زه بادنګل مسعود خبره کوم همیشه د ای ډی پی د مهاجرت په ژوند شه معمولی مسله ډره غټه یا غا خلتا نو د هغه مسائل د حل کول د پوره د یو کومي یکجهتی او د اتفاق د پوره میجه د لته روغون شوی وي چې د میجه مسائل حل شي او میجه د چې کوم ای ډی پی زروغلی د خپل وطن ته واپس په امن سره لور شي
په دامو کې قبایلانو دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت هم د مقصد لپاره د دوی ملاتړ وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو پاڑپور ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
اوس تاسو د پاره د نیویارک ټایمز ورسپانې دیوی مقاله مهم ټکی دغه مقاله د افغانستان په اړه د کلی شوی دی په دې کې د پښتنه راوړل شوی د چلس کال وروستو آیا امریکا په افغانستان کې خپل جنگ غټي او کسنګه دغه مقاله مهم ټکی فرخند وزیر وړاندې کوي
په نیویارک ټایمز کې بنجامین هاپکنز او میگنس ماستن لیکي په افغانستان کې د امریکای د حملې لس کال وروسته د پښتنې ته پام ډېر ضروری دی چې آیا امریکا دغه جنگ غټي او کنا د اوساما بن لادن د مرګ وروسته القاعده د ماتې سره مخامخ شوه د 2012 کال تر پای پورې به د افغانستان ډېر سر ځواکونه وزي او سناس او یو زر پورې به په ګراوند وي د دې سره سره په افغانستان کې امریکا او اتحادي کونه په دې خبره زور راوړي چې دوی به د دغه هیواد په پرمختګ کې خپل رول لوبوي لیکوالان وایي په افغانستان کې د کامیابی لپاره باید امریکا د خلکو زړونه وګټي او په مقامی سطح د خلکو په مسلو ځان پوه کړي لکه په 1991 کال کې چې د برتانی سر رابرټ ګروز اول د افغانستان سره په سرحدونو د مشت خلکو قبیله وپیژندلې او بیا یې په دې خبره ځان پوه کړو چې دوی به په دغه خلکو د دوی د دودونو له عمله حکمرانی کوي دغه سیمه چې اوس د پاکستان قبایلی علاقې دي انګریزانو د دغه خلکو په رواجونو هیڅ کار نه ولرلې اوس په افغانستان کې امریکایي پوځیان هم د خلکو په جرګو کې کینی چې دا شان د مقامي خلکو مرسته ترلاسه کړي. اربکیان چې قبایلی ملیشه ده او د شمالي افغانستان لپاره د اربکیانو دغه اداره نوې ده، کېدای شي طالبانو ته د نقصان رسولو پر ځای ګټه ورسوي. ورځپاڼه د کندوز ولایت یو اوسیدونکي لخلي لیکي، مخکې داسې خلک وو چې د ورځې د حکومت سره وو او د شپې د طالبانو سره، او زیاتوي اوس داسې خلک شته چې د ورځې اربکیان وي او د شپې غلاګانې کوي. لیکوالان وایي په دغه هیواد کې د 1.5 کال جنگ وروسته اوس خلک خپل رواجونه نه ترسره کوي، بلکې هر یو کس خپل مرزي مطابق ژوند تیروي. په افغانستان کې نړۍ اوس زیات پام دی ته ورکوي چې څنګه د دغه هیواد نه درغلي او رشوت ختم کړي. په دغه هیواد کې چې زیاتره سوداګران یې کاچاګبر دي او جنگ سالران هم پکې زیات دي، په راتلونکو کې یو خطر لري چې کله نړیوال هیوادونه د افغانستان اوزي. لیکوالان بنجامین هاپکنز او میگنس ماسټن وای په افغانستان کې نړیوال هیوادونه باید د هغه خلکو سره کینی څوک چې غواړي په وطن کې امن او پرمختګ راشي او د دغه کار لپاره منصوبه بندي وکړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي پټکې چې په مسلمانانو کې ډېر د عزت او احترام نخ ګڼل شي. بخانه غواړم قدرمند اوردونکو، او د ځینې غیر مسلمو لخوا کور پورې خندا کیږي نو دوی غنده نه کوي، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو په خپله پټکې د وژنې او انسانیت د تباهۍ لپاره استعمال کوم. د دغه مقالې مهم ټکی منور شاه وړاندې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پټکی په حق لا د لیکوالې فرزانه میلانی لیکل شوې مقاله شایع کړې. نوموړي لیکي چې د 13 جولای په میاشت کې د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدی او بیا د افغانستان په جنوبی برخه کې د یو دینی عالم وجنه په پټکی کې د بارودی موادو پټولو په ترڅ کې ترسره شوه. دا راس په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین ربانی وجنه هم داسې یو ځانمرګي ترسره کړي چې په پټکی کې د بارودو پټولو له وجې د سوز آیا تعالی شی باوجود په کامیابی سره نوموړي ته ورسېدو او دغه ناوړه پیښه یې رامنځته کړه. فرزانه میلانی لیکي په 2018 کال کې د ډنمارک په ورځپاڼو کې توهینامیز تصویرونه چاپ شوي وو چې له وجې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې خونړي احتجاجونه وشول. په دغه تصویرونو کې زیاتره پټکې، توره او بم خودلې شوی وو، او دغه عمل د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن چې هغه وخت د ډنمارک وزیر اعظم وو خپل هیواد کې د دویم نړیوال جنگ وروسته تر ټولو لوی بحران ګرځولې وو. فرزانه میلانی لیکي کسه هم پټکې او پردا یا نقاب کول په قران کې نه دی راغلي، خو د اسلام نه وړاندې هم دا دواړه د عزت او احترام نخې ګڼل کېدلې. او بیا د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په حواله دا سې روایتونه موجود دي چې پکې د پټکی د اهمیت ذکر شوی. بیا د پیړیو راهیسې په مسلمانانو کې هم پټکی د عزت، احترام او درنښت یو علامت ګڼل شي چې دینی عالمانو، قومي مشرانو او بادشاهانو په بیلابیل طرز او رنگونو کې پسر کړی دي. لیکوال وايي د 1900 په لسیزه کې چې کله په ایران او ترکی کې اصلاحات شروع شول نو هغوی پټکی د عصری تقاضو او جدید دور خلاف نخه وبلله او ور باندې بندیز ولګو، خو ډیرو خلکو او په خاص توګه علماو دا یو توهینامیز ګام وګرځو او د دې بندیز خلاف یې دومره مزاحمت وکړو چې حکومت دا فیصله واپس واخیسته. فرزانه میلانی د خپل ماشومتوب په حق لیکي چې نیکه به هم پټکی په سره وو چې ورسره د هغه ډیر خواږه یادونه تړلې دي، خو زیاتوي چې کوي خواته د ځنې غیر مسلمان خلکو لخوا په اخبارونو او فلمونو کې د پټکی سپکاوي او د پوري خندا د غندنې ورده. نو بلې خواته دا هم ډیره د افسوس خبره ده چې ځنې مسلمانان په خپل د عزت او درنښت دا نخا د خلکو د وجنې او تباهۍ لپاره استعمال کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو دغه قدرمند اوردونکو په پښتونخوا او خواوشا سیمو کې درنګ شبیلا لستمی بجې کېدونکو دی ورزوبه مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه راته وی. د خبرونو وروسته به زمونږ ونیزه خپرونه ستونزې او سرکار اورې تاسو د پاره مقامی او بین الاقوامی مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، تبصرې به هم تاسو د پاره راوړو. خو وړومبې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر، ادیب او ډرامه لیکونکی زینت شاه ساحر افریدی په جمرود کوکخیلو سیمه کې وفات شو. د افغانستان سینیټ پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو په اړه سخت غبرګون وښود. د کورمه قبایلي سیمې د فرقیز شخړې د خاتمې لپاره به د امري امن معاهدې په یوه هفته کې عملي شي. د بلوچستان مکران او خزدار سیمو کې د سلورو بلو سیاسي کارکونکو مړی موندلې شوې دي. د مصر په سرخار قاهره کې د سیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې درویش تنه مړ او یو نیم سل نور زخمیان شوې دي. د هندي رسنو د راپورونو تر مخه نامتو هندي سندرغاړی جگجیت سین د دغه هیواد په یو هسپتال کې د ناروغۍ له امله سا ورکړې.
مهم خبرونه مو ورده. او اوس ورزو پاکستان کې قامی مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دغه مطبوعاتو کې دغه هیواد سیمې نړۍ په اړه کم قسم خبرونه او تبصرې خپرې شوې دي. دا ورو د اسلام آباد نه د انیس اجمل پر راپور کې.
ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د صوبه خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د امن راوستلو لپاره کوششونو کې د مقامي خلکو ګډون یقیني کولو باندې زور اچولی دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې قبایلي سیمو صورتحال په ټول ملک اثر غورځوي. ادارې لیکي چې د فاټا د رستو پاتې کېدو وجه هم دا ده چې قبایلي خلک پاره شوبه کې نظر انداز کړی شوی دي، چې له وجې په دغه خلکو کې احساس محرومي پیدا شوی ده او نن هغې د یو احتجاج داسې شکل اختیار کړی دی چې له کبله یې وسطا سیمې سرکاري او عام ولس لپاره د نوګو یا د نوتلو سیمې جوړې شوې دي. ضرورت دا دی چې حکومت په فوري توګه فاټا کې ترقیاتي منصوبې شروع او مکمل کړي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا زور اچولی دی چې پاکستان د فشار نور هم زیات کړی شي چې هغې نور خپل ځمکه په افغانستان کې د ترهګرۍ مقصدونو لپاره د استعمال کېدو نه منع کړي. خو بل اړخ ته امریکا ویلي دي چې د تاوتریخوالي وروسته هم د ترهګرۍ په ضد جنگ کې به پاکستان سره په ګډه کار کوو. ادارې لیکي چې دا امریکا او پاکستان ترمنځ د کړکیچ اړیکو په لړ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استازي مارک گراسمین با په راتلونکي کې د پاکستان دوره کوي او دغه سي د امریکا خارجه دفتر ویان دادا وکوي چې امریکا پاکستان کې د جمهوریت استحکام، تعلیم او معاشي حالات بهتره کولو کوششونه کوي. ادارې لیکي چې صدر کرزی دا وخت امریکا انتظامیه د پاکستان په اړه د گمراه کولو کوشش کوي. امریکا ته د دې خبرې احساس شته چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان مرستې ضروري دي. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا دې په افغانستان فشار واچوي او معاملې دې درست کړي او پخپله دې د دې خبرې جاج والي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې څومره قربانۍ ورکړې دي. دې سره به د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې هم ښې شي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ ګټل به هم ممکن شي. ورځپاڼه آج پخپله ادارې کې لیکي چې واقعي د حکومتي دعوو تر مخه په ټول ملک کې لوډ شیډنګ ختم کړی شوی دی او پېښور ښار کې په لوډ شیډنګ کې کمی کړی شوی دی، خو لوډ شیډنګ په مکمله توګه د ختمولو دعوی بې بنیاده دي. لیکي چې کېدای شي د پیسکو زیر انتظام بعضې ګریډ سټیشنو کې کارکوونکي په خپله خوښه بجلی بندولو دومره عادت شوي دي چې اوس دوی اولس ته هسې تکلیف ورکوي. په دې لړ کې د پیسکو چارواکو له پلټنې کول پکار دي چې د صورتحال صحیح اندازه ولګول شي. ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې شپږ کال وروسته د اتم اکتوبر زلزلې په یاد کې په ټول ملک کې تېره ورځ د زلزلې شهیدانو ورځ ولمانځل شوه. په دې لړ کې په آزاد کشمیر کې په سرکاري توګه چھٹی او ریلیانې هم وکړې شوې. زلزله ځپلو د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د بیا ودانې پاتې شوې منصوبې دې زر مکمل کړې شي او په متاثره سیمو کې د ترقیاتي کارونو رفتار دې تیز کړې شي. ادارې لیکي چې په زلزله او سیلابونو کې نړیوال امداد او د مخیر خلکو په مرستو کې درغلي د ملک لپاره د شرم خبره ده او نن هم چې د آزاد کشمیر او صوبه خیبر پختونخوا یو شمېر خلک د مرستو په تمه ناست دي، نو د دې نه په امدادي پیسو کې د درغلي ثبوت ملاویږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اردوونکو، مشال لیډو ته وګورئ. اوس په دغه برخه کې تاسو لپاره نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. زمونږ همکار ملیحه میرزاده تاسو ته د دوو ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي وړاندې کړي.
په پاکستانی ورځپاڼه ډان کې لیکل شوی د دوه کال لپاره د سلامتی کونسل غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کول یو شمیر ګټې لري، او بیا د پاکستان لپاره دا ضروري ځکه هم ده چې په افغانستان کې د راتلونکي دوه کالو لپاره به په سلامتی کونسل کې یو نیغ په نیغه رول ولري. په ورځپاڼه کې لیکل شوی د 1980 کال راهیسې پاکستان د سلامتی کونسل غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په انتخاباتو کې هر نهه کاله پس برخه اخلي. په کال 2002 کې د دوه کالو لپاره د پاکستان انتخاب په ایشیایي ګروپ کې د یوازینی سیمه ایز امیدوار هیواد په توګه شوی و. خو د ورځپاڼې په خبره دا ځل کیرغیزستان د کامیابۍ د ډیر کم امکان سره د پاکستان په مقابله کې ودرېدلی دی، او وایي چې تر اخره به د هیواد سره سیالي کوي. په مقاله کې لیکل شوی د کیرغیزستان لخوا یوې سمجوتې ته غاړه نه ایښودلو باندې په ملګرو ملتونو کې ډیر کتونکي حیران شوي دي، او داسې اټکل کیږي چې د دې هیواد لخوا داسې ګام اخیستلو تر شا د پاکستان د دښمن لاس دی. پوښتنه دا ده چې دغه دښمن څوک دی؟ ورځپاڼه لیکي د پاکستان مشرتابه په کار ده داسې تمه ونه کړي چې په دې انتخاباتو به د پاکستان اوسني خارجه تعلقات اثر ونه کړي. چین او روس په د پاکستان ملاتړ وکړي، بل لوري د هند په مقابله کې امریکا کولی شي د سلامتی کونسل غړیتوب لپاره انتخاباتو کې پاکستان ته حالات پیچلي کړي. د ورځپاڼې په خبره د دې حل دا دی چې کیرغیزستان په دې رضا کړل شي چې د مقابلې نه لاس واخلي، او بیا داسې هڅې دی وشي چې د امریکا لخوا ملاتړ باوري شي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکل شوی د امریکا په نیویارک ښار کې د وال سټریټ نواخله تر واشنگتن مظاهرې شوې دي. د منځنۍ شتمنې طبقې تر مخه مظاهره کوونکي د بدلون سلاره نه ښایي، او پیغام یې هم واضح نه دی. ورځپاڼه د یو داسې اقتصاد چې په وروستیو کې د بحران سره مخامخ شوی د مسلې په لړ کې واضحه پیغام او د هغې حل مهم بولي، او زیاتوي چې دا وخت مظاهرې مخې ته راغلي دي. په هیواد کې معاشي نابرابري ده چې منځنۍ طبقه چکوي، او ورځ تر ورځه په نیستمنو کې زیاتوالی روان دی. بېروزګاري ده، او مظاهرشیان چې زیاتره ځوانان دي ګیله کوي چې یو شان موقع ورته نه ترلاسه کیږي. ورځپاڼه لیکي دا یوازې د ځوانانو پاسون نه دی، بلکې د دوی دا مظاهرې یو مثال دی چې ښکاره کوي څنګه زیاتره امریکایي وګړي د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، او څنګه دوی اوس د حالاتو نه ناامیده شوي دي. دغه مظاهرچیان د اقتصادي نابرابري خبره کوي، او وایي چې د یوې طبقې سره دولت راغون شوی. ورځپاڼه لیکي د دغه هیواد په ولسي پالیسي کې اوس بدلون پکار دی، او زیاتوي قانون جوړول د مظاهرچیانو کار نه دی. که چېرې د هیواد سیاسي مشرانو په سمه توګه دا کار کړی وي، نو د دې مظاهرو به ضرورت نه وي پېښ شوی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وکړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم ویشل کیږي او کنا. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروئ. او اوس وخت شوې ده زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار. دا خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي.
خبردونکو مجید بابر یم، او د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستوندی او سرکار سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. په 1950 کې د قبایلی سیمې حیثیت اخیستو والا سیمه مومند قبایلی سیمه یو هغه ده جنوم یې هم د هغو خلکو په نوم دی چې په دغه سیمه کې ژوند کوي. د 1990 د مدم شمارې له مخه د مومند قبایلی سیمې آبادی څه د پاسه 3 لکه ښودلې کیږي، خو دا مهال د کارپوهانو د اندازې تر مخه دغه آبادی 6 لکو ته رسیدلې ده. د مومند قبایلی سیمې یو شمیر خلک په پیښور کې کاروبارونه کوي. د سره سره ګنشمیر خلک په خلیجی هیوادونو کې مزدوري کوي او د ټولنې یو لوی برخه کرکیله کوي. د کوزی مومندو زیاتره سیمې د کرکیلې سیمې دي. په دغه ځمکو کې خلک غنم، جوار، ګیاګانې او سره املوک کوي. ویل کېږي چې سمو د مخ کې د کوزو مومندو قبایلي سیمې په لوی برخه باندې د سرو املوکو باغونه وو، خو اوس دغه باغونه د ختمېدو په عمل کې دي. د مشال ریډیو همکار شانواز ترګوی د دغو باغونو باغوانانو سره ناست دي او د هغوی نه پوښتلی دي چې دغه باغونه ولې ختمیږي. همدا زموږ د نننی پروګرام ستونزه ده.
د محمد ایجنسی په کوزه سیمه یکا غون شنه غونډه سبحان خور او د شبقدر نه تر اوازو پوری د سړک پر غاړو د سرو املوکو یو شمیر باغونه ولاړ وو. خدا سات داسې باغونه صرف د کوزه محمد ایجنسی په یکا غون سیمه کې ولاړ دي او په دغه نورو ځایونو کې ډیر کم شوي دي. یو ځای باغوان سلیل الله چې د املوکو باغې په بیا اخیسته دي، هغه وجه بیانوي لکه مې چې دا باغونه په ختمېدو دي.
یره تقریبا د شل پیندې شو کالونه، مطلب چې په دې باغونو کې مزدوري کوم، خو چې د باغوانانو حالات وګورو په ایمان چې ډېر بورو حالات دي. دا په وجه د دې پیشکو د دې مچانو چې یو پټي په مثال درې دره پیټې کولی، هغه نن زرم نه کوي. باغونه په دې کغون باندې وګوري، په شنو غونډو باندې وګوري، په میچنې باندې وګوري، دنیا د خدای باغونو، خو د دې مچ او د دې پیشکو د لاسه هغه باغونه ختم شو.
یو بل باغوان زین العابدین نومیږي او هغه وایي د املوکو میوه خو هسې هم د مچانو او د واړو واړو چینجو چې ځایي ولسی په پیشوګۍ پیژنې خراب کړل، خو د دې نه زیات د باغوانانو او د مزدورانو ژوندون بې قراره کړی دی.
مطالبه داره چې دا سپری وشي، مطلب دا نوزه دا د غریب باندې خارخ لګېدلی دی. پرون مونږ هلته ټول په دې روډ باندې پراتو نورته او دا ایټي ون او دا د غم خوړې د دې وجې چې خارخ را باندې او مطلب دا نقل لارېد ا د نشي کنه چې دا خارخ دی کنه ته سړی دا مخېټو ګور د سره لمبره دا سه وجي دا د دې خارخ ته وجي چې سپری نشي ویني نه بو خارخ.
اتبراری هم یو باغوان دی او هغه وای چې دغه مچان او پښوګي ختمول د هغوی د وس خبره نه ده، خو حکومت هم څه غور نه کوي چې سپری وکړي.
دا وس تاوان پخپل دي تاسو جوګه دا پټې شوی په سلور لکه روپې باندې او دا دې مرز دلا صدا دوم نه جوړي کچره دا روغ وي او داغه دې مزدوریم کوله او شی مو خخ کاری دو او وس وته ور دغه پخپل باندې ویني چې پکې سدي دا مچې چر پیدا شوی حکومت یو شی غور نه دی کړی. انسانان هم لاړل دته دلا څرګر کیږي او باغونه هم لاړل دته دلا څرګر کیږي. حکومت د دې دا وینه چې دا شی دی وس شی نه دی، صرف د قمچولې توجه ورکړي چې مچې مړ کیږي. دا مچو دلا سره ټوله کابینه خر ختم را دغه باغونه هم انسانان هم بیماری لا تیری دي.
اتبار علی بیا وویل د دې سیمې سره املوکان به د پاکستان بیلابیلو خارونو کې منډیانو ته وړل شول.
دا ولاور ته کراچۍ ته اسلام آباد ته دا ټولو خارونو باندې به ګرځېدل. پېښور ته دا په دې په ټولو خارونو به دا ګرځېدل. اوس هم روان دي خو لکه هغه مزه نشته. اوس لکه دا شتمه چې موږ کو دا نور لاور ته تللی شي، نه کراچۍ ته تللی شي، ولې په دې کې مرض دی. دا پېښور کې خرڅېږي.
یو بیوپاری چې په شبقدر فروټ منډی کې کار کوي شانواز خان نومیږي، هغه وویل وړاندې به ډیر زیات سره املوک منډی ته راتلل، خو اوس کم شوی دی.
خو املوک یو مخکې خسوره راتلل نو سره املوک ملاجم اوس کم شوی دی. سره املوک کنه هغه دی وایي چې مطلب باغونو مرض وکړي کسانو باغونو والو زمونږ په نسبت د باغونو باغونه چې کوم دي دا صحیح دي او دا بیا خیره کې راره شي نه دی. بیا ریټ هم خي او ورچه ناړه املوک چې کوم دي رمټ املوک شو رمن سو کام املوک شو هم دا لکه کنه ډیر مرض وکړو مخکې به یو ډېر اندر مطلب دا چې کوم باغ مطلب دا زر پیټې کوي هغه باغسل پیټې کوي چې کوم کلي کې لس باغونه هغې کې دوه باغونه پاتې دي په خلکو ووالي.
د دغه باغوانانو په غوښتنه حکومت ته د هغوی د کروندې او د باغونو په ځمکو هوایي سپری وکړي چې د هغوی روزګار ختم نشي.
د کوزي مومندو د باغوانانو د غستونزه مې د قبایلي سیمو د کلیوالو علاقو د پرمختګ د ادارې اف ار ډی پی د کرکلي ډایرکټر اثر خان مخې ته کیښوده او په سر کې مې ترې پوښتل چې د مومندو قبایلي سیمې نه د سرو املوکو د باغونو چې کوم باغوانان دي هغوی وایي چې دغه باغونو کې داسې قسمه بیماریان راغلي دي چې هغوی ورته وایي چې پیشوګۍ دي، مچان دي، مچۍ دي او د دوی د فصل تباه کړی دی. اول خو دا وایي چې د دې وجه
دا جی یو خو د موسمی حالاتو په وجه باندې هم دا مچان اصل کې دا زمیندار وتا په خپل پختو ژبه کې مچان وی کنه. یو پښوګي خو خیر یو بل شیر خو دا مچان والا لفظ بیا تقریبا ټیک راځي او د تا مونږه په خپل اصطلاح کې فروټ فلای وایو. فروټ فلای دا په پارسیمن کې دنا سوریو کې او بیا هغه کې دنا دی دا نرو ماده چې کوم دې ملو شنو دای کې هغه واچي او هغه په وجه باندې دنا ټول سوب چې کوم نو مکمل تور باندې خراب شي. ساشي دا د غیر بے انتہا جو ضرر نسان اور ڈیر دس بیماری دا چھ دے سر مکمل باغونا لگیا دی زمینداران تباشو او آغی لکا بالکل فحص علاج بانے اور دے پر اختام بانے بالکل پوئی گینا ندا یو ڈیر آغا تا مسئلہ دا ممند و ایجنسین علاوہ نور قبائلی سیما اور زمین چھ دا سوات علاقہ دا پائی تو ام دا بیماری دیر زیادہ عام دا لن سبا زمینداران دا دینا
اثر خان صاحب دغه چې کم تاسو د میوو د مچان یا فروټ فلای ورته ویل نو دا صرف په املوکو باندې اثر کوي کنه دا هر میوې ته ننوځي او هر میوه خرابوي
نو تقریبا زیاد اثر د دې په املوکو باندې او امرود نه دي امرود یعنی کومه میوه چې نرم وي نو هلته کې د دې د پینیټریشن یا هلته کې سوی کول دي ډېر زیات اساني نو هغه کې ډېر زیات نقصان کوي کومه چې سخت میوه وي لکه اوس مثال په تور په ایپل څخه سیب شو نو سیب کې بیا د دې دومره زیات نقصان نشي کېدی دا لکه دا املوک او امرود دا دوه داسې میوی دی چې پدې کې د ډېر زیات نقصان او یو ځل چې کله شروع شنو دا په رات او رات بشپې شپې تقریبا ټول باغ بیا په لپیټ کې والی او دا چې نقصان وشي او هغه ټیم کې نقصان چې بالکل میوه تیار
دی سره سره یو خو دغه د میوې مچ شو دی سره سره بل د پښوګو خبره کیږي او دی سره د سرو مچو خبره کیږي نو دغه د دې عملونه سړي
دی لپاره خدای لکه پښوګې چې تم راځي نو هغه د بهار په موسم کې د سپرلي په موسم کې د دې اٹیک ډیر زیات نو هغه ټیم کې که زمیدار سره معمولی سپری سره د میتایل تیرافیان مونږ دوام دوايي دا کدا مثال په تور باندې زمیدار د دې سپری کینو دا پښوګې دې سره مکمل ختمیږي او د دې لکه هم ډیر زیات نقصان دی ځکه چې دا چونکی د بوټو په پاڼو باندې د دې زیات اٹیک یو کله چې د بوټي پاڼې خراب شي نو بیا بوټي خوراک نشي تیارول بیا خو هغه کې فوټوسنتیسس نه کیږي لایاره نو هغه د بوټي صحت هم خرابېږي او پای کې چې کوم موجوده میوې نو ضروري خبره ده چې میوه اکثر وړه پاتې شي هغه خپل سایز ته بیا رسیدین نشي نو زمیدار نه پکار دی چې کم از کم کله د دې پښوګو بیماری شروع شي چې فوراً هغه کمن خپل باغ باندې یا خپل فصل باندې سپری وکړي او یو سپری نه بلکې کم از کم دا 15 ورځې بعد یو بل سپری هم پکاري دوا سپریګانو سره که څه باقي اثر د لومبې سپری نه پاتې شي نو دویم سره بیا ختم شي
چې کم د سپری تاسو خبره وکړه نو دغه سپری د وجنا دغه باغوانان دا ګیله کوي چې دغه سپری د وجنا بیا دوی ته خارښت لګي د دوی چمړه خرابوي او د دوی صحت ور سره خرابېږي نو که تاسو دغه باغوانانو ته زمیدارانو ته وایي چې د سپری کولو صحیح طریقه څه ده او ځان به تنه څنګه خوندي ساتي
ورا یو سپری خدانه چې زمیدار رول پکار دی هغه د سپری ټیم او پیژني سپری با یادې سهار کوي چې کله انور روخيږي او فصل باندې پرخی نو مطلب دا چې دا 10 بجې یا 11:30 پورې 12 پورې دې سپری کول شي یا دینه مخ کې لکه 10 بجې 10:30 11 د دې صحیح ټیم دی یا مازیګر ما ټیم کې سپری پکار ده دین علاوه د ورځې مینس کې سپری نه پکار نمبر 1 دویم دا چې کله دې سپری کوي نو پکار دې چې اوا روخ ته وګوري چیرې دا اوا روخ کم طرف ته دی نو په هغه طرف باندې سپری پکار ده داسې سپری نه پکار چې دوایي واپس په دې باندې راځي نو بیا هغه سره الرجین پیدا شي او خارخ هم په انسان باندې راځي او مطلب دې سره نورې مختلفې بیماری زیات تر د پیپړو بیماری شي کم دا د سا تکلیف اوم د دې وجنه پیدا کیږي نو دا اوا د روخ مطابق سپری پکار ده او سهار یا مازیګر پکار ده سهار کې چونکې شبنم د شپې هغه پرخه ورېدلی نو لږه پرخه په پاڼو باندې پرته وي او چې څنګه د سپری دوایي ورشي نو هغه بالکل هغه سره میلو شي نو هغه دنه پانی ته ډېر په صحیح طریقې سره کیږي او هغه اثر هم ډېر زیاتي باقي دا چې سخت دوایي په سپری کې مونږ نه دغه کو ریکمند کوو چې هغه نه بیا روستو بیماریان پیدا کیږي د دې سپری اثر زیاد نه زیاد یو هفته پوری درې څلور ورځې تین ورځې نه بعد د دې اثر ختم شي او چې کم یاګي یا کم ماشي یا کم پښوګي په پاڼو باندې یا په فصل باندې نو بس هغه دې اګیم تبا شي او دا چینجی او دا پښوګي عمر شي نو دې سره بیا زمیدار ته لکه د صحت نقصان نه رسی بلدار چې څو وخت دې سپری کوي نو کم از کم پکار وي چې لاسونو ته د دستانې چوری د پلاستیک وړ دستانې ملاوي کی ډېر ارزانه چې په 5 روپے باندې جوړه ملاوي کی 10 روپے باندې او دا چې لکه سړی مخ پټ کی اوا کپڑے چې کمی د اچولی د سپری نه بعد فورن دې کپڑے بدلی ځکه چې هغه باندې چونکی د سپری هغه زهر پریوتی نو هغه سره بیا الرجی یا خارښ ملاوي نو چې دې فورن خپل کپڑے بدلی کی نورې کپڑے واچي او دا دستانې او دا کم ماسک یا د مخ تا چوری تو هغه دې بدل کی دا ډېر ضروری ده او بلدار چې سو پورې د لاس نیوینځلی او یې مخلاص نیزلی نو اس سی بده نه خوري نه به چیز کی نه به روټه خوري ځکه دا هم ډیر نقصانی خبره ده.
اثر خان صاحب نو زمیدار ته څه پکار دی چې په باغ کې دننه د خپل میوه د سنبالښت نه سره سره د باغ غیر چاپیره داسې ځنګلي بوټي چې هغه سره د پښوګي د مچان ورسره کېدی شي دا وی پہچان بسنګ کې هغه بسنګ ختمي
ګور جی لکه دا را کنه مو زمیدار ته دا وایو چې نن سبا زمکه ډیر قیمتي دی په زمیداری کرانه شوی دا ای باندې ډیر زیاتې خرچي راځي نو زمیندار ته پکار دی چې صرف په باغ باندې انحصار نه کوي بلکې په باغ کې نور فصل لګول هم ډیر ضروری زه په خپل زمینداری هم کوم ما شلتالانو د اړوګانو باغ دی پیچې سیستوي هغه کې زه غنم هم کرم هغه کې زه جوار هم کرم هغه کې زه نور فصل هم کرم او ایټ ټایم دوه فائدې د خپل ځمکې نه علم دا غوښتل چې زمیندار ورله پکار دی چې په باغ کې به بل فصل کړي ته موږ انټر کراپینګ وایو نو یو زمیندار ته د باغ نه آمدن ملاويږي بل با هغه ته د فصل نه آمدن ملاويږي بل دا چې کراپ روټیشن سره چې کله دی یو فصل کری بل فصل کری نو دا د دې عمل سره خود به خود د بیمارانو تدارک کیږي دا بیماریان نه راځي په فصلونو باندې ډېره ګټه فائدہ ده دته به یو اکنامیکلی لکه فائدې پیسې به مو ته زیات ملاويږي بل د باغ با د دې دغه نم بچکیږي د دې پښوګانو نه دغه نه کدي دا چې مختلف قسم فصلونه په دې باندې کری په باغ کې دنه نو دا به ته دوه مفیدې بل دا چې نن سبا د سې یو دغه راغلي چې مثال په تور باندې د باغ نه غیر څه پیر داسټ څنګه خبرو کوي او بار سړی ولګي مختلف قسم بوټي راغلي ته مونږه انسیکټ ریپیلنت وایو چې حالت چینګي اډو وتلی نشي دا رینه مختلف قسم سمیل راځي او هغه لکه چینګي او ماشي هغه نه تختی لکه څنګه دی وینو د پاره مونږه په دې سمکه کې کورکمان کړو نو دا هم د یو الټرنیټ یو نوې طریقه ده چې زمینداران په دې خبره باندې پوښي او دې باندې عمل وکړي نو دې کې باغی ته خاطر خاطر ګټه به ملوي.
اثر خان صاحب تاسو د دې دغه نه د باغ نه د غیر چاپیره خصو کوته باړ وې سو کوته دیوال وې سو کوته ګارانټه وې نو دغه بوټو نمونه سدي او دا په مارکیټ کې په کمو پیسو ملاويږي د دې قیمتونه سدي
ها د دې خو یو ډیر اسانه طریقه چون کې من خو کوشش دای چې را زمیدار ته یو دسه شی تجویز کو چې را هغه ته اغه نه پیدا ملويږي یو فصل موږ ته مارټ وایو مارټ گراس دا دسه یو فصل دی چې هغه د زمیندار سارو غیا ده غیا لکه د ګنی په شکل باندې د ګنی په شکل نو یو خداله چې اغه نه یو زبردست بار جوړ شي او چینجی پټی ته دن راتل اوم نه کوي او بل لا چې کم زمیندار لکه مثال په تور باندې ساروي ساتي نو اغه د پاره زبردست فراق ته پاغه باندې دا لنګ ساروی دا غواګانې میخه په پیم ډیر زیات کوي او بل هغه کې دا کمال لې چې بس هغه ټول عمر د پاره لکه باغ نه ختمې دواله بس کټ کوو بیا براخیږي کټ کوو بیا براخیږي دا پرې زمونږه د دغه فارمونه چې دی د لایو سٹاک د حیوانات والا الته د دې د تخم ملوي یا غنو پشان دا سي د دې کټینګ ملويږي دا ډن ډن دې او دا سي جړې بوټي ملويږي اته یو ځل سړی وکړي کنه بیا ټول عمر د پاره هغه لکه نو هغه ته مخکې به مونږه سرکاري ریټ باغې دا چې یو یو بوټي د ماټ گراس کم نه کنا په 50 پیسې پاتانه باندې نو که په یو روپیا باندې دوه بوټي ملويږي دا چې مثال په تور باندې سړې سه اصلو روپو 200 بوټي شو دا چې د 200 روپو سواله کا 4-500 بوټي سړې وروړي کنا او هغه غیر چا پیرو لګي نو هغه کې به یو دای چې د فصل به محفوظي نور زناور او دغه به مرسته ډایرکټ نشي راتلی او هغه شی به د لکه د سارو د غیا په تور باندې هم استعمالي زنیدات
د بازي د منډي د بیوپاریانو نمنګ پختنو کاږي وي چې مخکې به د مومندو قبایلی سیمینا زیات فصل راتلو په خاص توګه باندې د سره ملک اوس کم راځي نو تاسو په نظر باندې زمیدار لا په کوم وختونو کې فصل د وننا را کوزول پکار دي او بیا د هغه په کریټ کې دا چولو ست طریقه دا او بیا په ټرک کې د خېجولو او د را کوزولو ست طریقه دا ځکه چې بعضی داسې خبرې دي چې د دې د وجې نه هم فصل یا دغه د دوی د فصل ډیر کم شي
جی جی ها ورا څنګه ستارت کې کوم اړوم به خبره تاسو ماته وکړه د میوه د چینجه او داغه خوروم به خبره دار چې داغه د کنټرول لپاره دومره اسانه طریقه ده چې یو دوايي موږ سره ملاوي کی میتایل ایجینول میتایل ایجینول دا د سیو دوايي ده چې دا د سی موږ سره د لاتین په شکل باندې د سی دبی دی هغه تا ټریپس وینو هغه چې سړی بوټي کې زړن کی نو هغه کې خوشبو ده نو دا د نر چنجنری نر چنجیا ټول ال ترازی او بس بیا الته کې مرکیږي او ماده پاتې شي نو بیا دغه ملاپ نه کیږي نو بس خود به خود دغه کنټرول شي نو بیا به ان شاء الله دا شی بالکل دی په پارسیمونو کې نه کیږي. دا خو د هغې اسانه طریقه شوه. دې کې پنج سی سی چې کومه دوایي ده که نه، بس هغه هغه مالوشو کې سړی لونده کي او د هغې هغه خوشبوله بیا ده دا انسیکټ راځي، دا چینجي راځي. دویمه خبره دا ده چې کله زمیندار میوه شوکوي نو په کار داره چې د میوې شوکولو په وخت کې احتیاط وکړي او صحیح طریقې سره شوکوي چې هغه دومره پرسکي نه. دا بوټي نه ډېر سخت، دا سیمن بوټي سره ډېر سخت لګېدلي که نه، که دې سره یو لږ غونته کې ډنډل ورسره ماتوي نو یو خو به ډېر پیدا وي. دویمه دا ده چې په داسې وخت کې دی د باغونو نه شوکول په کار دي میوه چې هغه رنګ یې صرف چینج شي، رنګ یې زیړ شي او لا پخه شوي نه، ځکه چې دا درې مارکیټ لکه کم از کم چې لس ورځې پورې دا خرابېږي نه. نو دا یو خبره ضروري ده چې لکه په وخت باندې د دې شکول په کار دي. کریټ چونکې د دې پیکنګ په کار داره چې دا لکه نرم میوه ده، نو هسې زما تجویز داره چې د لرګي دا کم کریټونه دي که نه، دا ډېر بهتر دي په نسبت د دې نن سبا د کاټنو د کریټونه د دې سیوانو دپاره یا د دې مالټو دپاره راوتي دي. نو خو زه وایم چې یاره د پارسیمونو دپاره خصوصا یا دا انګور شو یا دا سټرابیري شوه، د دې لپاره د لرګي دا کریټونه چې کوم دي نو ډېر موزون دي چې دې کې دا زمیندار د دې دا پیکنګ کوي. او بل دا ده چې زمیندار له لږ دا هم سوچ پکار دی چې د باغ د شکولو نه مخکې کم از کم نن سبا خو ډېر تیز دور دی، دا موبایلونه دي ټلیفونونه دي، چې دې لکه د منډایې لږ پته وکړي چېره دا پارسیمن پېښور کې عرضه ګران خرڅېږي، که چارسده کې ګران خرڅېږي، که مثال په طور پینډۍ کې ګران خرڅېږي، نو کم از کم چې دې دا خپل پیداوار لکه ښه مارکیټ ته رسۍ چې هلته ده ته
اثر خان صاحب، دا پوښتنه ده چې بعضې زمینداران وایي چې دغه ادارې لکه ستاسو اداره ده یا نور ادارې د کرکیلې دپاره جوړې دي یا د زمیندارانو د خصمانۍ د زمیندارانو د خدمت دپاره جوړې دي، نو داسې کمې کمې ادارې دي چې دا زمیندار ورتلی شي او هلته کې هغوی نه پوښتنه کولی شي او هغوی سره خبرې کولی شي، او دا څومره چې تاسو خبرې وکړي چې د دغه پوښتنې ته نه کولی شي؟
ایجنسی ہیڈ کوارٹر باندې یو غټ دفتر دی، پائے کې ایجنسی اگریکلچر افسر ناست دی، بیا هغه سره نور عمله ناست دی. نو دا د اگریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ خلک دی، هغې ډېر ایکسپرٹ دی او هغې سره لکه دا ټولې مشورې او دا تجاویزونه زمیندار ته ورکولی شي. د دې نه علاوه زمونږ د زراعت د ریسرچ یو محکمه ده، اگریکلچر ریسرچ بینک چې دی، هغلته کې هم دا خدمات حاصلېږي. د دې سره سره نن سبا په قمایلي قبایلي سیمو کې مختلف قسمه پروجیکټونه او این جی اوز لګیا دي کار کوي، هغې کې هم زمونږ د زراعت ماهران لګیا دي کار کوي، نو زمونږ زمیندارونه هغې سره هم رابطه کولی شي او هلته نه هم دا خدمات حاصلولی شي. دغسې وسره وسره زمونږ یو زراعتنامه هره میاشت د پېښور نه شایع کېږي، که دي شوقیان وي نو هلته رابطه کولی شي او دغه زراعتنامه به دي ته هره میاشت کور کې میلاویږي. په هغې کې هر قسمه ډېرې زیاتې د مختلف فصلو مختلفې خبرې، هغه هم د دې لپاره د فایدې یو کار دی. داسې یو پروګرام دی زمونږ کرکیلا ریډیو باندې نشر کیږي، لکه څنګه چې ستاسو یو پروګرام دی، هغې نه هم زمینداران مستفید کیږي. داسې ډېر مختلف ذرایع دي که زمیندار دلچسپي لري، نو مطلب دا دی چې دا هغه ذرایع دي چې بین هغې ته مختلف قسم خخ او فایدې او په صحیح وخت باندې مشورې ملاویدي شي.
اثر خان صاحب، داسې کومې ادارې شته چې هغوی دا چې کومې سپرېګانې تاسو یاد کړي نو دا دوی له مفتې ورکوي؟
مخکې خو دا پروګرام به چونکې داسې و چې دا به مفت ملاویدي که نه، بیا چونکې اوس دا سپرېګانې د محکمې سره نشته، دا لکه پرایویټ سیکټر ته تللي دي، نو لهذا بعضې وخت کې محکمې ته که لږ فنډ ملو شي که نه، خو هغې سره ټولو زمیندارانو ته دا نه شي ملاویدی، چېرته مخصوص لس شل زمیندارو ته که ملو شي خو بار کې زمیندار ټول نور محرومه پاتې شي. لهذا ښه خبره دا ده چې دې مشوره د زراعت د محکمې نه والي، او بیا چونکې دا دوایانې په مختلف دوکانونو کې په بازار کې هر ځای کې اویلیبل دي، هلته نه دي دا اغېستی شي او بیا هغې دې سپرې کولی شي.
اثر خان صاحب، یوه بله خبره، زموږ په کلیوالو سیمو کې دا زمینداران د یو بل سره خبرې کوي او هغه ورته وایي چې زما په بوټي دا مسله وه نو ته په خپل بوټي دا وکړه، نو دا خو هم د ډاکټر او د مریض غونته خبره ده، نو زمیندار له دا نه دي پکار چې د خپل باغ نه هغه میوه هغه مچ هغه میګې هغه پیشوګۍ راواخلي په یو لفافه بوتل کې بند کړي او د زراعت یو ایکسپرٹ لے یوسی بجائے د دې چې یو بل زمیندار په خبر عمل وکي؟
دا هډه ضروري خبره ده، لکه څنګه چې مریض سړی ډاکټر نه راوړي او کور کې نه پیبي پریږي کنه، هغه مریض باندې د ډاکټر د لګیدو نه زیاته خرچه ده، هغه ګاډي باندې راځي او هغه مریض ډاکټر نه راوړي، هم دا څه په کار ده چې سړی هغه پانا یا هغه میوه یا هغه ځای چې کوم ځای باندې اثر راغلی د بیمارۍ، هغه سړی په ځان سره په لفافه کې یا په شاپر کې دفتر ته راوړي، نو هلته کې د هغې حل به صحیح روزي او په اسانه باندې به زمیندار ته میلو شي.
مشال ریڈیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولی شئ
0332533351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 3332 3333 3332.